السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 15 بجې شو دي. ثانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واوري. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار شاهین بنیری درته وړاندې کوي.
سرمه شهړم بیا د وخت مهم خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره کتلي دي. د پاکستان فوج لیفټنن جنرال آصف منیر د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر ټاکلې ده. او امنیتي چارواکي وايي هغه ایراني سفارتکار چې په فرانس کې په جلاوطنو ایرانیانو د مبینه حملې د پلان جوړولو مشر و، د جرمني نه بلجیم ته لیږل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د بارنو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی او ورسره په افغانستان کې د سولې په موضوع خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیگا مشال لیډو ته ویل دوی هیله لري چې دا وار به د امریکا لخوا د افغانستان د سولې هڅې مثبتې نتیجې راوړي، خو باید پاکستان په دې لړ کې عملي ګامونه پورته کړي.
خاغلی زاخلوال وایي هغه څه چې د خوشبینۍ وړ دی د افغانستان د سولې په اړه د امریکا جدیت دی، په ځانګړې توګه دا مهال چې د امریکا مختلفې ادارې په همغږۍ په افغانستان کې د سولې په لټه دي. دا باید زموږ لپاره هیله بښونکی او د خوشبینۍ وړ وي.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي چې خلیلزاد به د اسلام آباد وروستو ریاست ته سفر کوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د افغانستان د سولې په هڅو کې همکاري کوي. د پاکستان چیف جسټس صاحب نثار په پخوانیو قبایلي سیمو کې د عدالتونو او پولیسو د نظام په نشتوالي از خود نوټس اخیسته دی. پرون ماښام د سپریم کورټ لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چیف جسټس په دغه نوټس کې اټارنی جنرل، د خیبر پختونخوا اډوکیټ جنرل، چیف سیکرتر او د پولیسو د مشر په ګډون د پېښور های کورټ رجسٹرار ته ویلي چې په 15 اکتوبر دی په ذاتی توګه عدالت ته حاضر شي. روان کال په مې میاشت کې قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو لپاره د پارلمان او خیبر پختونخوا اسمبلی نه 15 آئینی ترمیمی بل منظور کړل شوی وو. د فاټا سیاسي مشران وایي حکومت قبایلي سیمو ته عدالتي او انتظامی نظام په غځولو کې د ځنډ نه کار اخلي. د پاکستان پوز لیفټنن جنرل آصف منیر د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر ټاکلې ده. نن د پاکستان د فوج د بیان لخوا ویل شوی جنرال آصف به د اکتوبر په 15 نیټه د ISI د مشر جنرال نوید مختار د ملازمت د مودې پای ته رسیدونه وروستو خپلې ذمواره پر مخ وړي. جنرال آصف له دې وړاندې د فوجي استخباراتو د ادارې ملټري انټلیجنس مشر پاتې شوی دی. نن د اکتوبر په 10 نیټه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا ضد ورځ نمانځل کیږي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن ویلي دي د دې ورځې نمانځلو هدف د خبره په ډاګه کول دي چې په نړۍ کې کوم کسانو ته د خپل حکومتونو لخوا د مرګ سزاګانې ورول شوي نو باید له هغوی سره انساني چلند وشي. د یاد کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې او مرکزي مشر شیر محمد اډوکیټ پرون ناوخته مشال لیډو ته ویل باید په پوځي عدالتونو کې هم په روانو مقدمو کې د خلکو د بنیادی بشري حقوقو خیال وساتل شي.
په آرمی ایکټ کې مطلب چې دا غیر د ترمیم په بنیاد باندې یو سپیشل وزارتونه جوړ شو د خلکو لپاره چې په چا د تخریبکاری الزام لګېدلې او هغه الزامونو تحت مطلب چې ډیرو خلکو ته د مرګ سزاګانې او رولې شوې دي او په ډیرو باندې عمل درآمد هم شوی دی. ملزم ته مطلب چې د صفایي نه مخور کول دا ټول سیزونه چې دي دا نظر انداز شوی دي.
د پاکستان د ډان رسپانې د راپور تر مخه د 2004 کال راهیسې په دغه هیواد کې 4000 او 1500 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د پاکستاني روپۍ ارزښت د امریکایي ډالر په مقابل کې تر ټولو ټیټې بیې ته رسیدلې. پرون د نهې په ورځ په 24 ساعتونو کې د یو امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستان روپۍ په ارزښت کې 10 روپۍ کمی راغې. د تیر ګل په ورځ یو ډالر د 124 پاکستاني روپو سره بدلېده، خو نن نهې په ورځ یو ډالر د 124 روپو سره بدل شو. د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر ویلي چې د مالی بحران د مخنیوي لپاره د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره خبرې پیل کړې دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې په یوزن مرګي برید کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو کاندید سالم احمد اسکزی او دغه اووه تنه پلویان وژل شوي دي. برید پرون د نهې په ورځ د ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې د سالم احمد اسکزی پر ټاکنیز دفتر شو. د چارواکو په وینا په برید کې یوولس تنه ټپیان شوي هم دي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاءالله افغان ویلي چې سالم احمد اسکزی او دغه څو ساتونکي په دغه پیښه کې وژل شوي دي. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. په افغانستان کې پارلماني انتخابات د اکتوبر په شلمه نیټه ترسره کیږي. امنیتي چارواکو ویلي هغه ایراني سفارتکار چې په فرانس کې په جلا وطنو ایرانیانو د مبینه حملې د پلان جوړولو مشر و د جرمني نه بلجیم ته لیږل شوی دی. د ای پی خبري ایجنس د راپور تر مخه شپږ څلوېښت کلن دغه سفارتکار چې د اسدالله اسدي په نوم یې پیژندګلو شوی په آسټریا کې کار کاوه او د تیرې جولای په لومړۍ نیټه د جرمني په بویریا سیمه کې نیول شوی و. د پولیسو او نورو عدالتي چارواکو په وینا هغه د عدالت د یوې فیصلې تر مخه د اکتوبر په نهمه نیټه بلجیم ته ولیږل شو. په برسلس کې د سرکاري وکیل وینا ده چې نوموړی بدن په بلجیم کې عدالت ته وړاندې کیږي. تېره اونۍ فرانس ویلي وو دوی د اسدي اساسي د شپږو میاشتو لپاره منجمدې کړې دي. پاسدي تور دي چې پنځه سوه ګرامه چاودېدونکي توکي په بلجیم کې یوې ښځې او خاوند ته ورکړي وو چې د یوې ترهګرې حملې د مبینه پلان په جوړولو کې به یې استعمالول. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسي حال سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په یو سل دوه دېرش روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او په یو سل څلور دېرش روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل دوه اویا روپۍ او په یو سل درې اویا روپۍ لس پیسې. یو یورو په یو سل دوه پنځوس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل څلور پنځوس روپۍ. د متحده عرب امارات در هم په پنځه دېرش روپۍ لس پیسې او په پنځه دېرش روپۍ دېرش پیسې. د سعودي عرب ریال په څلور دېرش روپۍ شل پیسې او په څلور دېرش روپۍ څلوېښت پیسې. درې سو شپږ ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او درې سو څلور څلوېښت ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او یو افغاني په یو روپۍ دوه اویا پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ څلور اویا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پر ورځ په پېښور، بنو، کوئټه او ژوب کې اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات اتویش او کم نه کم شپاړس، بنو کې دیرش او ولس، ژوب کې شپږویش او وو، او کوئټه کې به زیات نه زیات درویش او کم نه کم درې ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خپرونه کې باره د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي سره په ملاقات کې پاکستانی چارواکو ویلي هیواد به د افغان جګړې ختمولو لپاره خپل رول لوبوي. په اسلام آباد کې خبریالانو په مظاهره کې ویلي چې له صحافت د بندیزونه لري کړل شي. نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مرګ سزا ضد ورو سلمان سل کیږي.
موږ خدا وایو چې دا سزاګانې چې ورکول کیږي نو دا موږ د معاشرې د اصلاح لپاره دا یو وسیله نه ګڼو، بلکې دی چې معاشره کې دا سوچ او فکر چې دی دا به نور مطلب چې خطرناکې طرف ته ځي.
د جنوبي وزیرستان د ملکشه درې اوسیدونکي وایي دوی تر پوځي عملیاتو څو کلونو وروسته لا هم له ستونزو سره مخامخ دي. مشال ریډیو تا اوریدونکو تاسو غواکې ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې هیواد به د خبرو له لارې د افغان جګړې د حل پراوستو کې خپل رول ولوبوي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي قریشی دا څرګندونې پرون پاکستان ته ورغلي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په ملاقات کې کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
نن په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د سفر پر مهال دا خبره تکرار کړې چې د افغانستان امن د پاکستان او سیمې د تلپاتې امن لپاره ډېر زیات ضروري دی. بیان زیاتوي چې خلیلزاد له پاکستاني مشرتابه سره پر دې خبرې کړي چې څرنګه د افغان جګړې تلپاتې سیاسي حل راوستل کېدی شي. بل خو د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون له زلمی خلیلزاد سره په ملاقات کې ویل چې هیواد به د خبرو د لارې د افغان جګړې د حل په راوستو کې خپل رول لوبوي. خو په اسلام آباد کې موجود د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي تر هغو د افغانستان په سوله کې د پاکستان همکاري نشي ترلاسه کېدی تر څو چې د اسلام آباد او کابل پر یو بل باور نوي پیدا شوي. اور د په خبره د دې لپاره ضروري ده چې پاکستان او افغانستان د یو بل اندېښنې لري کړي.
دا خو دوی چې کوم ریزرویشن دی دا یو بل نه هغه معلوم دی. پاکستان نه توقع ده چې طالبان ته د ځای نه ورکوي یا طالبان مشران دې وباسي او دغه رنګ د افغانستان نه توقع پاکستان کوي چې د افغانستان خاوره به د پاکستان خلاف نه استعمالېږي. نو دا دوه غټه خبرې دي چې په دې څه طریقه راوباسي نور خو د دوی خدای ما وکړه جنګ خو مچېرې نه دی سره کړی.
ایاز وزیر بیګا ناوخته مشالې ډوته وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې پارلماني ټاکنو ته لس ورځې او ولسمشري انتخاباتو ته شاوخوا څه باندې شپږ میاشتې پاتې دي. نو زلمی خلیلزاد به هڅه کوي چې پاکستان دې ته چمتو کړي چې له افغان دولت سره طالبان د سولې خبرو ته کینوي. خو په کابل کې د سیاسي چارو په حکمت زمي وای د افغان سولې په لار کې خندونه ډېر او فرصتونه کم دي. نو موړي بیګا مشالې دوته ویل چې خلیلزاد به ضرور له پاکستان غواړي چې طالبانو اصلي استازي د سولې خبرو ته کینوي. خو معلومه نه ده چې اسلام آباد به دا کار وکولی شي او که څنګه.
زه فکر کوم پاکستان په وڅا باندې تر ډېر فشار لاندې دی. پاکستان مثلا افغان طالبان ته ځینې دغه کوي مثلا پیشنهادونه کړي دي چې باید کته دفتر کې باید تغیرات راشي نوي مشرتابه وټاکل شي هغه په جریان کې دي. مګر دا ټول په باوجود هم زه فکر کوم چې موږ ډېر زیات مشکلات لرو نسبت خوشبینۍ ته. نو څنګه کولای شو چې دا خنډونه حل کړو؟ زه فکر کوم دا به یو ډېر ستونزمن حالات وي. بالخصوص په داسې وخت کې چې د رئیس جمهور غني د حکومت شپږ میاشتې پاتې دي په طالبانو پر وړاندې باندې په څو جبهو کې جنګیږي او طالبان دا سوال کوي چې مثلا د افغان د اوسني افغان دولت سره شروع وکړي که صبر وکړي چې انتخابات خلاص وي بیا مذاکرات شروع کړي او دا او بل لا دی که چېرې په اوس وخت کې چې طالبان مثلا جنګي سیزن لري جنګي فصل لري په دا وخت کې سولې مذاکرات فایده کوي که نه کوي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون پاکستان ته تر ورتلو مخکې د یکشنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل او هغه ته یې باور ورکړ چې د امریکا حکومت او ولس د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. تمه ده چې زلمی خلیلزاد به په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په ترڅ کې متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عرب ته هم ولاړ شي.
د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار د 15 آئینی بدلون پاس کېدو وروسته هم په پخوانی او قبایلي سیمو کې د عدالتونو او پولیسو په نشتوالي از خود نوټیس اخیستی دی او اټارنی جنرل او د خیبر پختونخوا اډوکیټ جنرل په شمول یو شمېر نور اعلی چارواکو ته په 15 اکتوبر عدالت ته د وړاندې کېدو حکم جاری کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
پرون د نهې په ماښام د سپریم کورټ لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چیف جسټس ثاقب نثار په خوانی قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې شاملې دو باوجود په یادو سیمو کې د عدالتونو او پولیس په نشوالي نوټس واخستو او اټارنی جنرل د خیبر پختونخوا اډوکیټ جنرل چیف سیکرټری او پولیسو مشر په شمول د پېښور های کورټ رجسټرار ته په 15 اکتوبر په ذاتی توګه عدالت ته د وړاندې کېدو حکم جاری کړی دی. د ذکر دا چې د روان کال په مئی میاشت کې په خوانی فاټا خیبر پختونخوا برخه جوړولو لپاره د قامی اسمبلی سینټ او د خیبر پختونخوا اسمبلی نه 15 آئینی ترمیمی بل منظور کړی شوی و. د ترڅنګ د روان کال په جنوري میاشت کې قامی اسمبلی او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو غزولو بل په اکثریت سره منظور کړی و. د الفاټا سیاسي اتحاد پخوانی مشر نثار مومند وای نه خو تیر حکومت او نه موجوده حکومت فاټا اصلاحات عملی کولو کې مخلص ښکاري او د چیف جسټس په از خود نوټس اخستو سره یې امید پیدا شو چې په سیمو کې به عدالتونه کار شروع کړي.
اصلاً نه پکې مرکه حکومت مخلص نه دا حکومت دې ته سینسیر دی چې بل پاس شو دا حکومت چې نو راغی نو دوه ته ټاکس فورس جوړ کړ مطلب دا چې د دې د مرکز سره دا خبره وتړله اگر چې دا یو ځل د خیبر پختونخوا ایسه شوه نو دا مسله اوس د وزیرانه مسله ده لهذا څه دوه شیزونه چې وو جوډیشل او پولیس نظام وړل هلته دا کمې او نورې خو چې څومره ادارې دي نو هغه صوبې سره مخکې نه ټچ نو دوه دغه وو دی باندې سیل ټایم باندې رایشن اخیستل شوی
مشال ریډیو چکلا د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلماني استاذی اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې ګوند یې په واک کې راتلل وروسته تر اوسه د لړ کې څه ګامونه پورته کړي نو نوموړی وایي
موږ په دې سلسله کې چې کله رابطه وشوه د وزیر اعظم سره نو هغه هم چې کوم ذمواري حواله کړې خو هغې نه پس چې موږ ګورنر سره د ملاقات کوشش وکړو نو موږ پکې ناکامه شو همداسې د وزیر اعلی سره موږ د ملاقات کوشش وکړو موږ پکې ناکامه شو لهذا د حکومت قلم دا سوچ نه دی چې قبایل د پنداسې تیارو کې پاتې شي خو صرف او صرف هنګامي حالات دي خزانه خالی ده ترقیاتي کارونه رایسار دي نو د هغې په وجه باندې چې کوم میټنګونه کېږي نو په حکومت باندې ډېر بوج دی خو دا کوم فیصله چې چیف جسټس کړې ده نو موږ یې ستایو برابر و سره پکې ولاړ
د ذکر دا چې د ستمبر په شپږمه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا تر انتظام لاندې سیمې پاټا او فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو چارې ګړندۍ کولو لپاره یو کاري ډله وګمارله د دغې ډلې کار فاټا په خیبر پختونخوا کې شاملول د صوبایي اسمبلۍ او بلدیاتي ادارو انتخابات کول د سل ارب روپو مالی پنګه برابرول او دا هر څه په پنځو کلونو کې سرته رسول دي په دې کمیټۍ کې د خیبر پختونخوا گورنر شاه فرمان او د وزیر اعلی محمود خان نه علاوه د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری او سینیټر هدایت الله ترڅنګ نور یو شمیر اعلی چارواکي شامل دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
په پاکستان کې د خبريالانو ادارې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست پرون په اسلام آباد کې مظاهره وکړه وینا یې وه چې په ملک کې رسنۍ د غیر اعلانیه سینسرشپ او بې ځایه بندیزونو سره مخ دي نو حکومت دې نه صرف د دې خاتمه وکړي بلکې مطبوعاتي ادارو مالکان دې هم پابند کړي چې خپلو کارکوونکو ته په وخت تنخواګانې ورکوي تفصیل په دې رپورټ کې
ہم لے کے رہیں گے
آزادی
تمہیں دینا پڑے گی
آزادی
نئی بھیک ملیں گے
آزادی
ہم چھین کریں گے
دا آوازونه د هغه جرنالستانو دي چې پرون د نهه په ورځ د خپلو حقونو لپاره په اسلام آباد کې مظاهره وکړه د جرنالستانو له حکومت غوښتنه کوله چې د غیر اعلانیه سینسرشپ نه علاوه د ځنو اخبارونو مخصوصو علاقو ته پر رصد بندیز لګولې شوې دي نو دې خاتمه دي وکړي د سره سره د مطبوعاتي ادارو سره کارکونکو ته تنخواګانې نه ورکول کیږي او د اخبارونو او ټي وي چینلونو نه کارکونکي په غیر قانوني توګه لری کولې کیږي نو د دې مخنیوي دي هم وکړي شي د مظاهرې تابعیت جرنالستانو فدرالی اتحادیه پی ایف یو جی کړي وا مشال ریډیو چکلا د یا تنظیم صدر افضل بٹ نه تپوس وکړو که حکومت مو د غوښتنې و نه منی نو راتلونکي لپاره به څه تګلار خپلوي نو نوموړی وایي
آئندہ کا لائے عمل هم مشترکہ طور پہ بنا رہے ہیں
د راتلونکي لپاره به موږ په ګډه سره خپل تګلار ټاکو موږ د خبريالانو سازمانونو لکه ای پی این ایس سی پی این ای او پی بی ای ته خطونه لیږلې دي چې دا د مطبوعاتي ادارو او هغې سره د کارکونکو د راتلونکي خبره ده که سبا کوم اخبار یا ٹی وی بندیږي او یا یې په بندولو مجبور کړي نو ورسره به په سونو کارکونکو بې روزګار شي نو درې وانو سازمانونو رضامندي ښودلې ده چې پی ایف یو جی سره د مذاکرات وروسته راتلونکي لپاره به تګلارې جوړوو د افضل بٹ وینا وه حکومت په وړاندې هم خپلې دا غوښتنې خودي دي او ورته ډاډګیرنه ورکړې شوې چې غوښتنې به یې ومنل شي د پنډي اسلام آباد جرنالستانو تنظیم آر ای یو جی صدر مبارک زیب مشال ریډیو ته وویل د مظاهرې د لارې حکومت ته پیغام ورکول غواړو چې د مطبوعاتو لار کې د خندان اچولو نه ډډه وکړي
د موجوده حکومت ته دا ویل غواړو چې لکه تاسو چې کوم تیر چاپیره کوم قوتونه دي هغه چې تاسو ته دا کومې مشورې درکړي آزاد میډیا ټیک نه دا کومه کوي د میډیا سایز کټ کوي د لپاره مسایل جوړ کوي او هغه په وجه باندې مونږ اینو چې دوه درې میاشتو نه په میډیا انډستری کې یو بیچینی د خلکو نوکرۍ ختميږي خلکو تنخواګانې لیلې کیږي د نوې حکومت ته مونږ دا ویل غواړو چې تاسو تیر چاپیره کوم خلک دي تاسو ته غلطه لار ښیي فری میډیا د ډیموکراسي یو امپورټنت پیلر دی لہذا میډیا تاسو ایز ا تھریټ مګنه
په مظاهره کې
موجود خبریال اقبال خټک وینا وا د آزاد میډیا نه په غیر جمهوریت نامکمل دی، نو حکومت دی مطبوعاتو ازادۍ لپاره کوششونه وکړي نه چې پرې بندیزونه ولګوي.
دا د دغه هیواد نقصان دی، دغه هیواد اوسیدونکو نقصان دی که په پاکستان کې آزاد میډیا وجود نه لري، او بیا جمهوریت نامکمل دی د آزاد میډیا نه بغیر د میډیا ازادي دی تسلیم کړی شي او د هغې د عزت وکړی شي. معلومات اصل کې ژوند بچ کول دی، او که مونږ معلومات ایسارو نو بیا مونږ د خلکو ژوند نه بچو بلکې د خلکو ژوند اخلو. بیا
د ذکر دا چې د روان کال جولای په 15 نیټه د جورنالستانو فدرالي اتحادیه د اسلام آباد په شمول د ملک په ټولو پریس کلبونو کې پر رسنیو د غیر اعلانیه سینسرشپ او بېځایه بندیزونو پر ضد نه صرف مظاهره کړې وه، بلکې یاد ورځ یې د تورې ورځې په حیث هم مانځلې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری پرن په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې ملک دا وخت له سخت مالی بحران سره مخ دی، او دوی غواړي چې له هغو پیسو له هغه خلکو پیسې راوباسي چې د ده په خبره چا چې د ملک دولت لوټلی دی. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي چې حکومت د سیاسي انتقام په هدف یوازې د اپوزیشن مشران په نښه کوي. تفصیل د اسرار العالم مومند په رپورټ کې اورو.
د پاکستان اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودھری وایي په دې کال کې د هیواد چلولو لپاره 28 ارب ډالرو ته اړتیا ده، او باید چې له هغو خلکو پیسې راوویستل شي چې د په خبره چا چې دا ملک لوټلی دی. فواد چودھری د احتساب ادارې لخوا د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نن د مشر شهباز شریف د نیول کېدو پر ضد راپورته شو غبرګونونو ته په اشاره وویل
کہ آپ چاہے جتنا مرضی رولے دھولے
کہ تاسو څومره هم جڑا او فریاد وکړي خو د احتساب عمل بروان وي. که اپوزیشن د قومي اسمبلی غونډه را بلل غواړي نو موږ ته پر اعتراض نسته، خو باید چې د غونډې راغوښتلو لپاره پر درخواست په اسمبلی کې د اپوزیشن له نوي غړو دستخطونه راواخلي.
90 لوګو کې ریکوایرمنت ہے اسمبلی کی اجلاس بلانے کی، اگر ریکویزیشن ڈالتے ہیں.
دا برا سال کی دا چی دا درغلیو پا تور دا اپوزیشن دا مشر شہباز شریف پا نیول کی دو زیادتر سیاسی گندونو سخت غبرگونونا خودلی، اولا حکومت ای غوخت دی چی پر دی مسئلہ دا بحث لپارا دا اسمبلی غنڈا رو بلی. دا مسلم لیگ نون ویان دا صدیق الفاروق و بیگانا وقتا مشال دیو تا پر دی علاد سویل اوڈا وکڑا چی دا غنڈی را غوختو لپارا با یاد حکومتی شرط پورا کری او کنا خو نموڑی ویل.
د مسلم لیگ نون د مرکزی اجرایوي کمیټې غونډه کې دا فیصله شوې چې د پارلیمان دننه او بهر به خپل کردار لوبو، او چې کوم نور تنظیمونه دي نو هغه به هم له ځان سره ملګري کوو.
جو بھی تنظیمیں ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے ان کو بھی ساتھ ملائیں.
احتساب عدالت د اکتوبر په شپږمه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف د لسو ورځو په ریمانډ د احتساب قومي ادارې یا نیب ته حواله کړ چې دا رنگ له نوموړي د مبینه درغلیو په اړه پلټنې وکړي. خو د مسلم لیگ نون ویاند صدیق الفاروق وایي چې د شهباز شریف پر ضد لګېدلي تورونه بے بنیاد دي. نوموړي بیگانه وخت مشال ډوته ویل چې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په یو شمېر غړو د درغلیو تورونه دي، خو پر ضد یې هیڅ قانوني کاروایی نه
کیږي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران غړي لکه جانګیر ترین او علیم خان په پټه بهر کې کمپنۍ لري، او عدالت دا خبره ثابته کړې هم ده. په پېښور میټرو بس کې د درغلیو تورونه دي، خو د دې باوجود له دوی سره احتساب نه کیږي. نو په کار ده چې له دوی ټولو سره هم احتساب وشي.
بلخوا د اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودھری د ګل پورا زه د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل جیو ته ویلي چې احتساب اداره خپلواک راو د دوی له هدایتو پرته د شهباز شریف په ګډون د نورو هغو کسانو پر ضد ګامونه اخلي چې پرې د درغلیو تورونه دي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تیر شپه د پنجاب پولیسو د اصلاحاتی کمیشن مشر ناصر خان درانی د خپل عہدې نه استعفا ورکړې ده. د استعفا په داسې وخت کې مخته راغلی چې پنجاب پولیسو مشر له خپل عہدې لرې کړل شوی دی. د پنجاب صوبایي حکومت وایي چې د ناصر خان درانی استعفا په اړه علم نه لري. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پنجاب پولیس اصلاحاتی کمیشن مشر ناصر خان دورانی د خپل عہدې استعفا ورکړي. د ناصر خان دورانی استعفا په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې وفاقي حکومت د پنجاب پولیسو مشر طاهر خان بدل کړي او د پولیسو نوی مشر د امجد جاوید سلیمی نوټیفیکیشن یې خپور کړي. ناصر خان دورانی ته د پولیس اصلاحاتی کمیشن مشر عہده د پولیس په محکمه کې اصلاحات راوستو په اړه ورکړې شوې وه. ناصر خان دورانی د خیبر پختونخوا د پولیس په محکمه کې اصلاحات راوستو په اړه یادېږي. د پنجاب صوبې حکومت تېره ورځ د پولیسو مشر د بدل نوټیفیکیشن خپور کړی و. خو هم تېره ورځ د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د پنجاب پولیسو مشر د تبادلې نوټیفیکیشن سنډولی و او جواب یې غوښتی و چې ولې د ضمني انتخاباتو پر وخت د بندیز باوجود د بدلولو احکامات جاری شول. د پنجاب پولیسو مشر بدلولو او د ناصر خان دورانی استعفا په اړه نیوکه شوې چې لا هم په پنجاب صوبه کې د پولیسو په محکمې سیاسي فشار شته. خو د پنجاب صوبې حکومت دا تاسو ردوي او وایي د پولیس محکمه د سیاسي فشار لاندې نه ده. مشالیډیو سره په خبرو کې د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر فیاض الحسن چوهان وویل چې د ناصر خان دورانی استعفا په اړه علم نه لري چې څه وجه وایي. هر حکومت له کار کول وي او د دې کار په اړه دا وخت مونږ پنجاب کې د قبضه کوونکو ډلو پر ضد کمپین کړی دی. غټ غټ قبضه ګروپ دي چې هغې ته به چا سترګه نه شو اوچتولې. مونږ پرې لاس اوچت کړی او په زرګونو سرکاري او غیر سرکاري ځمکې مو ترې اخیستي او داسې شل نور کارونه دي چې پنجاب حکومت کول او په هغې کې که وزیر اعلی دا وګڼل چې د پنجاب پولیسو مشر د کارونو همکارۍ نه مناسبه نه دی نو د هغه حق و چې د وفاقي حکومت نه یې غوښتنه وکړه چې د پولیسو نوی مشر دی راکړي. د پنجاب صوبې د اطلاعاتو وزیر وویل چې د انتخاباتو کمیشن سره به رابطه کوي خو کله نه چې د ضمني انتخاباتو اعلان شوي نو چیف سیکرټري داخله سیکرټري او د پولیسو مشر هم په دغه موده کې راغلی وو نو بیا په دوی ولې اعتراض ونه کړی شو. د ټولنیزو رسنیو په ټویټر د مختلفو شعبو سره تعلق لرونکو خلکو خپل ردی عمل ښودلی او ویلي چې د ناصر خان دورانی استعفا سره د پاکستان تحریک انصاف لخوا پولیس محکمه غیر سیاسي جوړولو پالیسۍ ته نقصان رسیدلی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د کوربی اوسیدونکو وایي چې په دې سیمه کې اوسم ځلی انتظامیه د اجتماعي زمواره تر قانون لاندې خلک نیسي او جیلونو ته اچوي. دا خلک او مدني فعالان وایي په قبلي سیمه کې اف سی آر ختم شوی دی نو بیا ولې هلته په ډله ییزه توګه خلک نیول کیږي؟ انتظامی چارواکو په دې اړه خپل دریس نه دی ورکړی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د کورمی اوسیدونکو او مدني فعال انجینیر عبید چمکنی دا الزام لګوي چې په قبایلی سیمه کې اف سی آر قانون د ختمېدو باوجود اوس هم هلته ضلعي انتظامیه د اجتماعي زمواري تر قانون لاندې خلک نسي او جلونو ته اچوي. انجینیر عبید چمکنی زیاتوي دا وخت هم د کورمی په مختلفو جلونو کې داسې خلک شته چې هغوی د اجتماعي زمواري تر قانون لاندې نیول شوي دي او هیڅ ګناه نشته. انجینیر عبید چمکنی دا هم وایي یو ځل څوک د یاد قانون تر لاندې ونیول شي نو بیا د انتظامی مشرانو خوښه ده چې تر سوی جلونو کې وساتل.
پرچم کني ګلباته چې مثال ځاغو کې خلک ونه وړو به ګنا نه چرو ګنا نه بل و سره کړم کې ډېر مثالونه دي لکه کبه شاخیلو کې د سیو مثال شوی چې دوه فریقینو مانځ کې جګړه شي وا کوم ملزم هغه په یو کور کې پناه اخسته کوم پناه ور کور ولا کورو هغه مطلب دغه پلورز وای جیل کې وچولو دغه تر زمان پنځه شپې کوم کسونو هغه جیل کې وچولو اندوسی کته مرغونه سیر تاوک سیال ته بوته نازا هغه باندې پپ کټونه باندې کسون مطلب پنځه شپې کسونو جیل ته چوری دي. اندوسی مختلف کیسونه دي هغه د اف سی آر لاندې مطلب د اجتماعي زمواري لاندې اوسه په جیل کې پرته دي.
بلخوا د فاټو وکیلانو اتحادی یو مشر علی عظیم افریدی وای قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې تر ورګر کې دور استاد انګریزانو د واکمنۍ له وخت راهې سي پاتې قانون اف سی آر ختم شوی دی نو هلته و ځلې انتظامیا څوک د اجتماعي زمواري تر قانون لاندې نشنیولې. هغه وای په قبایلی سیمو کې ووز د فاټا انټرم گورننس ریګولیشن پرامه یو قانون په ارزي توګه نافذ دی چې په کې ځلې انتظامیا ته د اختیار ورکړی شوی دی چې د قومي جرګې لخوا د یو کس او یا ډلې پر ضد فیصلات راتلو پس گرفتاری وکړي. علی عظیم افریدی زیاتوي تر سوچ چا سو جرم نه وکړي ځلې انتظامیه څوک نشي گرفتاره کوله.
د قومي جرګې کنسپټ خوشته ده خو دا اجتماعي سزا ورکول چې ده کنه دا اوس په پارټا انټرم گورننس ریګولیشن کې نشته. پولیټیکل انتظامیه الله سره گرفتاره ولې شي چې کله یو کګنیزیبل افنس کمیټ شي مطلب چې یو داسي افنس کمیټ شي چې کم تاجرات پاکستان لاندې یو جرم لري بچو چې کم کم بدی اف سی آر لاندې کول نو دغه شی نه صرف کنټینیبل دی بلکې دا امینیبلم دی هایکورت ته رجوع پتی کې خلک کولای شي.
موږ چې کله په پاړه چنار کې د انتظامیه له دفتر سره تماس ونیولو نو هلته نه مشال لډیو ته دا ویل شول چې موجوده ډیپټي کمشنر نسول الله خان له موږ سره په دغه اړه خبرې نشي کولای ځکه چې هغه د ضروري کار لپاره ملشی هډ کوارټر ته تللی دی. تر دې مخکې د حاجي خیلو مشران او خلک چې تر احتجاجونو وروسته اوس راخلاص شوي دي د نیولو په اړه د کورمې انتظامیه دا دریځ و چې هغوی د حکومتي سرغړونو او قانون په خپل لاس کې د اخستو په جرم کې جیلونو ته اچولي ول. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې د شاین بنیرینا بلند خبرونه وورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د بارنو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی او ورسره افغانستان کې د سولې په موضوع خبرې کړې دي. د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار په پخوانیو قبایلي سیمو کې د عدالتونو او پولیسو د نظام په نشتوالي از خود نوټس اخیستی دی او د خیبر پختونخوا اټارنی جنرل، اډوکیټ جنرل، چیف سکرتر او د پولیسو د مشر په ګډون د پیښور های کورټ رجسټرار ته ویلي چې په 15 اکتوبر دی په ذاتی توګه عدالت ته حاضر شي. د پاکستان فوج لیفټنان جنرال عاصم منیر د استخباراتي ادارې آی اس آی نوې مشر ټاکلی دی. نوموړی به د روانې میاشتې په 15 نیټه د خپلې چوکۍ واک ترلاسه کړي. نن د اکتوبر په 10 نیټه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا ضد ورځ مانځل کیږي. د راپورونو تر مخه د 2004 کال راهیسې په پاکستان کې د 4500 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د پاکستاني روپۍ ارزښت د امریکایي ډالر په مقابل کې تر ټولو ټیټې بیې ته رارسېدلی دی. د تیر کال په ورځ یو ډالر د 1024 پاکستاني روپو سره بدلېده، خو د نهې په ورځ یو ډالر د 1024 روپو سره بدل شو. د افغانستان په هلمند ولایت کې په ځانمرګي برید کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو کاندید سالم احمد اسکزی او دغه 8 پلویان وژل شوي دي. امنیتی چارواکي وایي هغه ایراني سفارتکار چې په فرانس کې په جلاوطنو ایرانیانو د مبینه حملې د پلان جوړولو مشر و د جرمني نه بلجیم ته لیږل شوی دی. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره نیکی هیلی بعد د دې کال په پای کې خپل دنده پرېږدي.
لند خبرونه هم د شاین بنیرې نواری د لوریدونکو سبا په اسلام آباد کې سمون د همکار سراج زهین نوارو چې له پاکستان سره ورسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورسپانو خپل ادارې د پاکستان په اقتصادي حالاتو باندې لیکلي چې پکې جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي لډیرو مشورو او سلاګانو او د دوست ملکونو په اعتماد کې لا اغستو رستو د پاکستان تحریک انصاف حکومت د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF نه د قرضې اغستلو فیصله کړې. ادارې وایي که څه هم د IMF نه د قرضې اغستو رستو به په ملک کې نور اګرانی سی واشي او بیا حکومت هسې هم لوړاندې فیصله کړې وه چې نومبر په میاشت کې به د تیلو په نرخونو کې نور اضافه کوي چې ورسره به نور د امروزه سیزونو په نرخونو کې هم زیاتواله وشي. ادارې وایي دې کې شک نشته چې حکومت دا وخت د سخت اقتصادي بحران سره مخ دی او د ملک د چلولو لپاره ورته د پیسو ضرورت دی او د دې سره IMF ته د ورتللو نه بل لار هم نه وه. نو په داسې حال کې به حکومت له پکار وي چې دا قرضې په ځای وکاروي او د اقتصادي هلو ځلو لپاره ماحول ښه جوړ کړي. ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او د پاکستان اقتصادی حالات لچا هم پټ نه دي او د پاکستان تحریک انصاف مشرانو او غړیو په انتخابی کمپاین کې ویل چې د نړیوال بینک او IMF نه به چری هم قرض و نه اخلي او په خپل وسایلو به د ملک اقتصاد مخ په وړاندې بوزي. ادارې وایي دارنګ په اقتدار کې لراتلو وروسته وزیر اعظم عمران خان د خپل ویژن مطابق د سادګۍ پالیسی خپلولو اعلان وکړو. دغه پالیسی څومره کامیاب شوي په دې د تبصرې کولو ضرورت نشته ځکه چې د پاکستان اقتصادي حالات هم هغه شان دي ادارې وړاندې لیک بی بی سی او وایس اف امریکا دا وخت د پاکستان د سټاک ایکسچینج مارکیټ د کریش کېدو او د بلوچستان مالی بحران موضوع د بحث لاندې راوستې ده. نو باید چې حکومت او اقتصادي ماهرین دې لخت توجه ورکړي او دا ځکه قائم اف پاکستان ته قرضه ورکړه نو د دې شرطونه به ډیر سخت وي او لدی به ورس ډیر سخت د معاشي بحران تر لاندې راشي. له پیښور خبریدونکو آج ورځ پڼ خپل ادارې په خیبر پختونخوا کې د صحت په چارو لیکلي او د صحت د صوبایي وزیر ډاکټر هشام انعام الله لخلي لیکي چې محکمې یې د سلور ځنې منصوبې لپاره کړنلار جوړه کړې او د دې منصوبې تر لاندې به ولست د 15 کالو پورې د صحت غوره ځانې ورکول کېږي. د ادارې په وینا دا به ډېره ښه وه که موجوده حکومت د نور منصوبو شروع کولو پر ځای له مخکې رواني منصوبې سرته ورسوي، ځکه چې له دې وړاندې هم په دې صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت پاتې شوی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال د پیسو له نړیوال صندوق څخه یا IMF څخه د پاکستان د پور اغستو موضوع ته کتنه کړې ده. واشنگټن پوسټ بیا په افغانستان کې د راتلونکو پارلیمانی ټاکنو او د هغې په اړه د وسلوالو طالبانو په دریز لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهم ټکي د بوریوال کاکړ نه اورو.
وال سټریټ جرنال لیکي پاکستان د دوشنبه په ورځ په رسمي توګه وویل چې دوی د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستلو ته اړتیا لري. روسپانه لیکي چې که پاکستان له یاد ادارې پیسې واخلي نو دا شاید امریکا او چین تر منځوار لمخه کړکیچنې اړیکې لا پسې خراب کړي. د روسپانه په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په جولای کې ویلي وو چې امریکا نه غواړي چې د پیسو نړیوال صندوق دی پاکستان ته پور ورکړي. د مایک پامپیو په وینا پاکستان باید د خپل ضرورت پوره کولو لپاره د چین له باوند لرونکو او یا په خپله د چین له حکومت پور واخلي. امریکا پر چین تور پوری کوي چې دا هیواد نوري هیوادونه تر پور لاندې کوي او بیا هغوی د خپلو کمپنیو په مټ داسې پروژو ته اړباسي چې دا هیوادونه یې وس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی بینک ویلي چې تیره اونۍ د پاکستان په خزانه کې یوازې 8.4 ارب ډالر پاته سوي وو، کوم چې د دوو میاشتو د درامداتو لپاره لا هم کافي نه دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په خپل مقاله کې په افغانستان کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو او د هغه په اړه د وسلوالو طالبانو پر دریز لیک کړی دی. ورځپاڼې لیکي چې وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ وویل دوی به هڅه کوي چې د اکتوبر پر 6 نېټه کېدونکي پارلماني انتخابات ګډوډ کړي. ورځپاڼې لیکي چې دې دړکې وار له مخه تر 3 کلونو د ځنډول سو انتخاباتو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. واشنگټن پوسټ زیاتوي چې دا خبرداری په داسې وخت کې دی چې وار له مخه وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالو په خپلو بریدونو کې د شپږ امیدوارانو په ګډون د انتخاباتي ادارو کارکوونکي او په سلګونو عام خلک وژلي دي. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو طالبانو به پخوا د انتخاباتو تر اعلانېدو سمدستي وروسته مخالفت وکړ، خو دا ځل یې تر اوسه خاموشي اختیار کړې وه او اوس چې یوازې 2 اونۍ پاتې سوې نو دوی د ګډوډولو دړکه کړې ده. د واشنگټن پوسټ په لیکنه وسلوالو طالبانو دا خبرداری له هغه وروسته ورکړی دی چې په دې وروستیو کې د دوی او امریکایي چارواکو ترمنځ نیغ په نیغه خبرو اترو څه نتیجه ورنکړه.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
نن د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مرګ سزا سید ورځ لمانځل کیږي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي د دې ورځ لمانځلو هدف دا خبره په ډاګه کول دي چې په نړۍ کې کومو کسانو ته د خپلو حکومتونو لخوا د مرګ سزاګانې اورول شوې نو باید له هغو سره انساني چلند وشي. د یاد کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر شیر محمد پرونه وخته زموږ همکار اسرار الله مومن سره په یو مرکه کې وویل چې په پاکستان کې یو شمېر کسانو ته د پوځي عدالتونو له لارې سزاګانې ورکړل شوې چې باید په بشپړ توګه د انصاف د اصولو خیال نه دی ساتل شوی.
بیا که تاسو خیال کړئ نو دلته په قانون کې بدلون شو او په آرمی ایکټ کې مطلب چې د هغې د ترمیم په بنیاد باندې یو سپیشل عدالتونه جوړ شو د دغه خلکو لپاره چې په چا د تخریبکاری الزام لګېدلی او هغه الزامونو تحت مطلب چې ډېرو خلکو ته د مرګ سزاګانې اورولې شوې دي او په ډېرو باندې عمل درآمد هم شوی دی او دغه ډېر سزاګانې چې دي دا چونکې په عدالتونو کې هم په دې عامو عدالتونو کې خلکو چیلنج کړی وي خو چونکې د دې عدالتونو سره د هغې اختیار نشته ځکه دې باندې سپریم کورټ فیصله ورکړې چې دا دی په اختیار کې صحیح نو هغه طریقې کار هغه شهادت هغه یا ملزم ته مطلب چې د صفایي نه مقور کول دا ټول سیزونه چې دي دا نظر انداز شوي دي. نو په پاکستان کې اوس هم مطلب چې لکه دغه سزاګانې چې دي نو هغه عملي کیږي او زمونږ خو تاسو ته علم دی چې زمونږ د بشري حقوقو تنظیم چې دی مونږ د دې مخالف یو.
بل ماته ویل چې د کوم خلکو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي دي په پاکستان کې نو په جیلونو کې دغه حالت څنګه دی؟ آیا هغه ته سانتیاوي سہولیات برابر دي نه دي برابر؟
څه دی چې په جیلونو کې چې کوم خلک وي دا د انګریزانو د لاس چې کوم قانون جوړ کړی شوی دی جیل مینول نو په هغه کې د دې خلکو د پاره ځان نه یو کوټه گئی وي هغه ته ډس سیل وي هغه کوټه گئی کې چې دین دی شپه ورځ ایک یوازې پراته دی مطلب چې لکه چا سره ملاقات نشي کولای د دې سره د خوراک ساک د پاره لوخه په هغه کې نه دی سی وای د یو خپل جامع دی اغوستي په هغه کې د یو پرتغاخ نه علاوه د ځان سره دویم پرتغاخ نشي ساتلی او د دې چې کومه با تاسو چې کومه کوټه گئی وي نو په هغه کوټه گئی کې چې کومه دروازه نه هغه بالکل ښکارې وي چې دی لکه جالونه لګېدلي خو لکه دی ځان لکه پټول هم نشي دی ټول خلکو ته ښکاري قانون کې دا دی چې یاره سبا سهار مالې یا مازیګر مالې بدی ته یو ګنټه تاسو واک مقور کوي او د واک مقوم داسي چې د دې دواړو لاسو ته پات کړی لګیدلی او یو سپایي بو سره یو هغه مخکې وړاندې بده بوزي دا د دې په جیلونو کې د دې حال وی.
نو آیا دا له بشري حقوقو سرغړونه نه ده؟
بالکل دا ښکاره سرغړونه ده بلکې موږ خو د دې مخالف یو او موږ خدام وایي چې دا سزاګان چې ورکول کیږي د دې کې ډیر زیات لکه داسې د هغه چې کوم عمل درآمد کوونکي خلک دي هغه دومره زیاتې وکړي چې غیر یعنی مطلب چې د دروغ شهادتونه پیدا کړي او مطلب چې داسې گواهی راولي چې هغه مطلب چې لکه یعنی قانون یې نه مني خو په زور ته اقبال جرم واخلي مطلب چې یو سړی نو دا ټول خبرې داسې دي چې د هغې په بنیاد باندې موږ دا سزا چې ده نو دا موږ د معاشرې د اصلاح لپاره دا یو وسیله نه ګڼو بلکې دی چې معاشره کې دا سوچ او فکر چې دی دا به نورو مطلب چې خطرناکې طرف ته ځي.
تاسو د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه مشر شیر محمد مرکا اوریدله اوریدونکو د پاکستان پوز په وار وار ویلي چې په پوزي عدالتونو کې تراګرو ته سزاګانې ورکړل شوې او په دې لړ کې په بش پړه توګه د انصاف د اصولو خیال ساتل شوی دی. ورسو د یو بل رپورت طرف ته اکسپرس ټریبیون رسپانه لیکي د ناقانونه پیسو د سر نړیوالې ادارې یا اف اے ټی اف یو وفد چې پاکستان ته ورغلی دی هلته یې د پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. پلاوی سره د پاکستان د سٹیټ بینک د داخلي چارو وزارت او پیسو د سر د زن نور ادارو لغړو سره ملاقاتونه روان دي. تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
د ورسپانې په خبره دغه وفد په پاکستان کې دا ګوري چې دغه هیواد ته له بهر نه د پیسو د لیږلو نظام څنګه دی، دغه څنګه کار کوي او هغه کومې لارې دي چې ترهګري او وسلوالې ډلې پرې پیسې ترلاسه کوي. اکسپرس ټریبیون ورسپانه لیکي هغه کورنۍ چې ترهګري یې ځپلي دي د هغوی لپاره هم دا یو ښه خبره ده چې اوس به د وسلوالو ډلو په مالي سرچینو سار زیات شي. فاینانشل اکشن ټاسک فورس په 2012 کال کې پاکستان د ناقانونه پیسو او ترهګرو ډلو تمویل د سار په خړ لیست کې اچولی وو چې په 2015 کال کې د دغه لیست لري خو د روان کال د فروری په میاشت کې بیا په دغه لیست کې واچو او دای هم ورته ویل چې باید ترهګرو او وسلوالو ډلو ته د مالی مرستو رسولو پر خلاف تی کوټلې ګامونه پورته کړي چې دا شانزان په تور لیست کې د اچولو نه وژغوري. د اف ای ټی اف لخوا په پاکستان یوازې دا زور نه چول کیږي چې وسلوالو ډلو ته د پیسو د رسولو مخه دی ونیسي، بلکې دا هم ورته ویل شوی دی چې که د دوی په خبرو یې عمل ونه کړ نو د نورو ملکونو لخوا هم پرې بندیزونه لګېدای شي او له دغې سره به د عام ولس په مشکلاتو کې زیاتوالی راځي. په هیواد کې به ګرانی لا زیاتېږي او پاکستانیان به بیا د نورو ملکونو په ویزو ترلاسه کولو کې هم مشکلات لري. اکسپرس ټریبیون لیکي د اف ای ټی اف په وفد کې د امریکا د خزانې وزارت د سکاټلند یارډ او ځینو نورو نړیوالو ادارو غړي شامل دي. که چیرې دغه وفد د پاکستان په راتلونکو اقداماتو او ګامونو مطمئن شو نو زیات امکان دی چې دغه هیواد راتلونکي کال د سپتمبر په میاشت کې د خر لیسټا وویستل شي او که داسې ونه شول نو بیا ګرانه ده.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د هیواد په موجوده اقتصادي مسئلو د کابو موندلو لپاره کوششونه کوي، ورسره تړلې یوه کورنۍ اقتصادي مسئله د سرکولر ډیپت یا د گردشي قرضو ده. حکومت په موجوده گردشي قرضو باسونه پیل کړي، خو د حل لارې لټول پاتې دي. کارپوهان وایي د پیسو له نړیوالې ادارې IMF نه د قرضو اغستو لپاره دا ضروري ده چې گردشي قرضې دي ختم کړل شي. تفصیل د ملیحه مرزاده نه اورو.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت لپاره په مهمو چیلنجونو کې یو د هیواد پر روان اقتصادي بحران کابو موندل دي. د دې لپاره حکومت د پیسو نړیوالې ادارې IMF ته د قرضې لپاره مخه کړې ده. دغه اداره چې کوم ملته قرضه ورکوي نو ورسره ځینی شرطونه هم لګوي. IMF هغه هیواد ته په اسانه قرضه ورکوي چې ور باندې وار له مخه قرضه کموي. په پاکستان کې له اقتصادي مسلو سره تړلې یوه موضوع د گردشي قرضو یا سرکولر ډیټ ده چې حکومت یې د حل کولو لپاره بحثونه او هلې ځلې پیل کړې دي. کارپوهان وایي سرکولر ډیټ یوه قرضه ده او د پیسو نړیواله اداره کیدی شي له پاکستان نه دا وغواړي چې دغه قرضې په کمولو دې کار وکړي. خو سرکولر ډیټ څه شي ته وایي؟ کارپو ډاکټر میراج الحق وایي
دا مختلف سرکاري ادارې چې دا ډیو دي دا هغه کې چاپر چل کوي. دا کم چې ډیټ ته یعنی کوم چې ډیو پیسې دی په یو سرکاري اداره باندې هغه داسې په مختلفو ادارو کې چاپیر چل کوي او هغه د وخت سره پاره کې اضافه کیږي. هیڅ څوک هم هغه نه اون کوي چې دا په موږ باندې ده. یو اداره په بل اداره باندې هغه ورا چی په بل باندې دغه شانتي هغه ورا چی چې دا د هغې ریسپانسبیلټی د هغې بدا پې کوي او دغه په ځای باندې دغه پیسې پرتی او د وخت تیر دو سره سره پاره کې اضافه کیږي. دغه تا وایي د گردشي قرضه یا سرکولر ډیټ وایي.
په اسانه ټکو کې یو مثال دا دی چې فرض کا لپاره پېښور پونتون نه د بجلی اداره وابډا او د ګیس اداره د بلونو د ادا کولو تقاضا کوي، خو پېښور پونتون هایر ایجوکیشن کمیشن ذمہوار وګرځوي او وایي چې د اعلی تعلیم کمیشن یې بل نه منظوروي. د اعلی تعلیم کمیشن بیا وایي چې فاینانس ډیویژن دوی ته فنډونه نه ورکوي. دغه شان دا قرضه په ځای وي چې گردش کوي او څوک یې نه ادا کوي. سرکولر ډیټ یا گردشي قرضه په کورنۍ کچه وي او په ځایي کرنسی کې وي چې د کابو موندلو لپاره حکومت IMF ته نه ځي بلکې کورني وسایل استعمالوي. په کورنو وسایلو کې کمرشل بینکونه، د پاکستان دولتي یا سټیټ بینک یا نورې ادارې راځي چې قرضه ترې اخیستل کې دیشي. ډاکټر میراج الحق وایي گردشي قرضه چې زیاتیږي نو د حکومت لپاره یو بوج ثابتېږي چې ور باندې د کابو موندلو لپاره وسایل په کار راوستل ضروري شي.
سرکولر ډیټ چې څومره سیوا کیږي نو ظاهره خبره ده چې دا په ګورنمنت باندې د دې لایبلټی سیوا کیږي. ګورنمنت باندې چې لایبلټی داږي سیوا کیږي نو ګورنمنت په پرېشر کې راځي او کفرس کې دغه سرکولر ډیټ هغه پېکې هغه ختمي نو داږي د پاره هغه مزید نورې برغی د پاره قرضه اخلي یا به هغه د پاره نوي نوټونه چاپ کړي او داږي سره به ډیولپمنٹل یا نان ډیولپمنٹل د ګورنمنت کم ان لائن او کم په فیلډ کې کم پروجیکټ د هغه باندې اثر پریوږي. کو پر هغه ډیفیسټ فایننس انتزي نوې نوټونه د سٹیټ بینک نه هغه چاپ کړي نو د هغه اثر دای منګای راتلی.
د پاکستان وفاقي کابینه او د سېنات یوې قائمه کمیټه پر وروستو غونډو کې په گردشي قرضو د کابو موندلو په اړه بحثونه شوې دي. په دغه غونډو کې ویل شول چې د ملک گردشي قرضه دا وخت د 1.155 بلیون نه زیاته ده.
د جنوبی وزیرستان د ملک شه درې اوسیدونکو وایي دوی تر عملیاتو څو کلونو وروسته هم لا هم له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. د خلک مشال دی خلکو مشال لړیو ته ویلي دي چې حکومت یې د نړول شو کورونو سروې هم نه ده کړې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت یې ورته پاملرنه وکړي. د سیمې پارلماني استازي هم د دوی ستونزې تاییدوي او د حل کولو لپاره یې د هڅو ژمنه کړې ده. تفصیل د سلاب محسود په رپورټ کې اورو.
د سولی وزیرستان دره ملک شای مشرون ملکون ویایی چه دمیجا درنگ کورونو اندراج نده شوائی دوی دا هن زیتاوی چه د ڈیپٹی کمیشنر پا دفتر کشی دکی ویو خو پا جغمو حیثو کان غوش نگراوی. ملک غلام قدی ملک شای ویایی
داده مو دره دره ملک شای متدا سرویس ویسی یا متدا سرویس ملاوشی یا سرویس ندسک نلام رنگ دی آسم رنگ دی مزکم نیوزو ولی دی او تکلیف تای
ملک کا درجان دغا خبر پدارنگ بخشے بیائی
مستر بس نہ سوائے یہ مستر بس پوچھا دا میں نے مڑائیں گے دی نقصان ہم سنی دی امیس دار دا سے مٹا دستر بس بسی وہ کس دن کہیں دا سے پا بیدا پروتی میں نے مست اڑائیں گے دی سڑک مڑائیں گی خدا دے پورا حکومت ہے مستر مخرو بولا امیس آکوکتا ہوکو
دے درا ملک شاید دے مشران و ملکان و دغا جغ میں چھ دسی میں نہ دے قومی اسمبلی نمائندہ مولانا جمال الدین مسعود تا ورساو هغه په دا رنگ جواب راکا
مسجد ډیر ایری پوتی دی چې سره نه ده شوی او درم ملک شاهی دا واکی دا د سره نه پته شوی دی چې دې دې شاهی کا سره تللی او نو په کورو دا وا چې درم ملک شاهی دې پر کوټه پر واتلی وای او څنګه د زراور په پچینی باندې درنی دې دې سره د ظلم جوړای شوی دی نو نو پیر را څه بلای دی ان شاء الله تعالی زه خو نن په نن دې خبره سره وکم او بنیادی دغه مسجد خبره مې دې سره شریک کړی دی ان شاء الله تعالی چې دې نه پته کیږي
د هم شرانو ملکانو دا وویل چې د جنگ په واجه میشته غټ تاوان را رسېدلی دی حکومتي چارواکي دې انصاف وکړي او دغه تاوان دې زر کې راته بریا کړي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او د چلغوسو کاروباریان وایي چې دوی ترې په غلام خان بندر د چلغوسو د راوړلو اجازه ورکړل شي ځکه چې دا شان به په لږ مصرف او اسانۍ سره دوی خپل چلغوسي منډیو یا مارکیټونو ته وړل شي. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال خلک چې د زنغوزو فصل لري ځایي انتظامیانه غوښتنه کړې چې د تاخیل شوال او د پولې پورې د دوی د غرونو شوکولي زنغوزي په غلام خان لاره راوړلو ورته اساني ورکړي. دوی وایي سا کال د غرونو کې قریبا 1,00,000 کم و بیش بورۍ به د زنغوزو پیداوار شوې وي چې دوی یې نږدې په غلام خان بندر راوړي نو ورته به اساني وي او د زیات مصرف نه به بچ شي. شمالی وزیرستان د تاخیل اوسیدون کې د زنغوزو تاجر نیکمال خان وایي وړاندې کالونو کې د دوی ډیر پیداوار ځای شوی چې دغه د دوی لرو پرتو سیمو یوازنې د روزګار وسیله ده او دا ځل دوی خپل فصل شوکولو ته ورغلي ول چې اوس یې نږدې لاره باندې راوړل غواړي.
حکومت شکر گزاری چې مشتا احساس بیا هم خپل غرینا تر صحیح رکړل خو کوم غرینا چې په شمالي وزیرستان کې دینه نه دی هغه غیټه خلک روړل او مش ډیر غرینا داسې چې اده ګونډرینا وخت سټ دی میر سفر لمن وهره وهره دغه غری د پورا د ګولم خون یار است امپورټ ایکسپورټ ته پورا خلاصه کړم میج دا وی ای توکو ستی د حکومت نه چې مشتا پدا کې په بیا ستین دا جوړا نشي د ساوت سکین بارډر و پتیر کول کې میج سره ډیر ظلم شوی دی میج نه پیګری پارک په نومو باندې چې څومره پیسې و خوستي شوی دوه غلطه و خوستي شوی دوه مزید میج هغه نشي برداشت کوي.
اکبر جان وای سا کال زنغوزو فصل لک کم شوی خو کا په غلام خان نیز دې لار خپل مالونه راوړي نو د دوی د کمې تاوان بازاله وشي.
چې دا نوې حکومت پروای نو دا غدل امید ده چې نیز کې چې کوله مشکل کې بشوي د نیز د دغه لارې دا د ودریګن چې لار دو په یو تر په تیمر خاطر سره مخ یو یار ډېر وځي یو خاطر پرې هم په لګي ګوره دا یار وسره ازو دا سی دی لتیه کا کمای نکا نسته مستو او په صحیح طریقه را مول پاغه یاره مر راته دا دغه یاره مر کی کینا ټول بند پروت دی دا چې مستو دغه ټول یار ازو دا سی 1,20,000 1,00,000 بوره ته وږي دا مونږ ته کې
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو سره تماس ونی وو نو دوی وویل چې د تاخیلو نه د دوی د زنغوزو ساګاړي په غلام خان بندر بنو ته راغلي او د انتظامیه طرف نه هیڅ بندیز نشته چې دوی خپل مالونه په غلام خان راوړي. البته په زنغوزو د کسټم لګولو او ټیکس معامله د کسټم محکمې سره تعلق لري نو دغه زنغوزو راوړلو باندې به د کسټم او ټیکس فیصله کسټم محکمه کړي. خو دوی وویل د کسټم محکمې سره به خبرې کړي چې دا د تاخیل او شوال خلکو دغه مالونه راوړلو لپاره قانوني طریقه کار جوړ کړي او په غلام خان دوی نږدې خپل مالونه په اسانۍ راوړي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال کې هر کال د زنغوزو زیات شمیر فصل کیږي چې نه یوازې ځایي خلکو بلکې هیواد ته هم د زر مبادله په صورت کې ګټه رسوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په جنوبی کوریا کې د نړیوال تودوخې یا ګلوبل وارمنګ په اړه د 195 هیوادونو یو غونډه شوې ده چې په دې غونډه کې هیوادونه سلا شوي چې په راتلونکو کلونو کې به د تودوخې په درجه کې کمی راولي. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر په پیښور کې د موسمیاتو د ادارې مشر مشتاق علی شاه سره مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلې چې آیا دا ممکنه ده؟ نو نوموړی وایي
تاسو که خیال کړی دی کې دوه خبرې شي، یو خو دیرش کاله وخت ورکړی شوی دی، او بل دا ده چې کوم چې رایس کیږي په هغه رایس کې به 1.5 ډیګری سیلسیس دی کمی راولي. لکه نن پورې چې کوم دی که نه، نو دینه آن ورډ به دی خپل احتیاطي تدابیر شروع کړي، نو هغه به چې کوم زیاتیږي هغه پلس کوم چې اوسه پورې زیات شوی دی کې به دی 1.5 ډیګری سیلسیس کمی راولي.
دا تاسو چې کوم د احتیاطي تدابیر خبرو که دا احتیاطي تدابیر
روان کالنو کې د میتھین گیس ډیر زیات چانسز دي چې هغه پکې ډیر زیات اټماسفیر ته لاړ شي، بل کاربن ډای اکسایډ هم ډیر غټ تعداد باندې روان دي، مسلسل روان دي اټماسفیر کې شاملېږي. دې کې دا میتھین چې دی دا کنټرول کې دی شي، او کاربن ډای اکسایډ چې دی دا کنټرول کې دی شي. کله غټ ملکونه کوم کې چې دا اګریکلچر ډیر غټ لیول باندې دی یا انډسټریلایزیشن ډیر غټ لیول باندې دی، هغه ملکونه که کوشش وکړي نو دې په دا دوه ګیسونه چې دي نو دا دی کنټرول کولی شي د دې اټماسفیر په تک.
تاسو د میتھین گیس د کاربن ډای اکسایډ خبرو کو به د غټو ملکونو خبرو کو چر کم چې صنعتي هیوادونه دي یا چرته کې ډیر زیاتې کارخانې دي، نو لکه یو عام انسان دا سوچ کوي چې د دې اثر خو به په هغه ملکونو کوي، نو زموږ په هیواد په قبایلي سیمو کې په پېښور کې یا په پاکستان کې د دې اثر کېدای شي؟
جی دا سیدته نه چې ګوري دا ګلوبل پرابلم دی. لکه که تاسو د 70 په دهایي کې ګورئ نو په هغه کې دا شو شو چې انډسټریلایزیشن شو په ایسټرن یورپ کې، نو د هغې اثرات شو په انټارکټیک چې کوم موږ خطه ده په هغې باندې شو. دغه شان کې دا مسله دا شي دا چې دې کې اورانی خو یو ملک خو د هغې اثرات په ټوله دنیا باندې هغه غورځي، نو اوس دې وخت کې ټول نه زیات اثرات چې کوم دي نو هغه دا ساؤت ایشیا کنټریز چې کوم دي کې، یا بیا تاسو ډېر بره لاړ شئ نیویورکن کنټریز کې دي ډېر زیات اثرات.
ساؤت ایشیا نه مراد ستاسو زمونږ چې کوم چرته ملکونه پراته،
افغانستان، ایران، پاکستان، جی انڈیا شوا، سری لنکا شوا، برما پوری دا سی زی ورپا سی کنا دی ایکویٹر سر نیزو نیزو چی سمر دی نو اغی که دیر زیاد اثراتو دی مخینی پندر لسو کالو که زایر شیو.
مونگا پا پی خور که یا پا قبیلی سیمو که چی کم ناس خلق دی یا پا افغانستان که هاوی دا دغی غنده چی کم دا ریکمندیشن دی یا دی سفارشات دی پاگی که مونگا هلپ کولیشو، مونگا مدد کولیشو؟
دا خو جی بلکل طول دنیا کولیشی، خو فی الحال چی کم کندیشن دی نو اغی دا کی دی دا سی دی چی مونگا زان دی پارا خو مونگا احتیاطی تدابیر کولیش، خو انٹرنیشنل دی چی کم دا 1.5 رائز دا یا دی دی که دی مونگا آلریڈی بخکینا دی مونگا ایمیشن لیول شو یا دی مونگا کردار چی کم دی اغب نگلیجبل دی بلکل، یعنی چی کم دی نبرابر دی اغا دی مونگا نور احتیاطی تدابیر کو یا پا دیزی ادری گو نو مونگا خو آلریڈی دی که دیر کم کنٹریبیوشن دی، زیاد کنٹریبیوشن دی که دی آن خلق دی چون پا غٹ لیول بانے اگریکلچر دی، پا غٹ لیول بانے دی آگا انڈسٹریلائزیشن دی.
دغه رپورٹ کی یا دغه غونډه کی یو دا خبر شوی دی چې دا محل په ټوله نړۍ کې 15 میلیونه خلق د هیټ ویو یا د تودوخې سره یا د چې موږ تاو ورته وایو یا سټروک سره دی سره مخ دی، نو په دې کې زمونږ وطنونو کې هم خلق شته.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د خبرونې په خیره کې د شاین بنیری نه لند خبرونه اورو. تاسو ته مشتاق علی شاه مرکه اوریدل د وخت کمی له وجې پوره نه کړی شو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو د وزارت استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د بارنو چارو د وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی او ورسره افغانستان کې د سولې په موضوع خبرې کړې دي. د پاکستان چیف جسټس صاحب نثار په پخوانیو قبایلي سیمو کې د عدالتونو او پولیسو د نظام په نشتوالي از خود نوټس اخیستی دی او د خیبر پختونخوا اټارنی جنرل، ایډوکیټ جنرل، چیف سکتر او د پولیسو د مشر په ګډون د پیښور های کورټ رجسټرار ته ویلي چې په 15 اکتوبر دی په ذاتی توګه عدالت ته حاضر شي. د پاکستان فوج لیفټینانټ جنرال آصف منیر د استخباراتي ادارې آئس آئی نوې مشر ټاکلې ده. نوموړی به د اکتوبر په 15 نیټه د خپلې چوکۍ ذمہواری سنبالي. نن د اکتوبر په 10 نیټه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د مرګ د سزا ضد ورځ لمانځل کیږي. د ډان ورځپاڼې د یو راپور تر مخه د 2004 کال راهیسې په دغه هیواد کې 4,500 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. د پاکستانی روپے ارزښت د امریکایي ډالر په مقابل کې تر ټولو ټیټې بیې ته رسیدلی دی. د تیر کال په ورځ یو ډالر د 1,420 پاکستانی روپو سره بدلېده، خو د نهې په ورځ یو ډالر د 1,420 روپو سره بدل شو. د افغانستان په هلمند ولایت کې په یوزان مرګي برید کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو کاندید صالح محمد اسکزی او دغه 9 تنه پلویان وژل شوي دي. په افغانستان کې پارلماني انتخابات د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کیږي. او امنیتي چارواکي وایي هغه ایراني سفارتکار چې په فرانس کې په جلا وطن ایرانیانو د مبینه حملې د پلان جوړولو مشر و د جرمني نه بلجیم ته لیږل شوی دی.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمل د خبرونو ویان شاین بنیري او د غسی ټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.